یعقوبی میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخنیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قنسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یونما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلې دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژلي دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيووا تر محاکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوېښت کلنه کورماشيووا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شوه، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغې همدا رستور دی چې د روسیې د پوځ په تړاو یې ناسم مطالب خپره کړي او د محکومیت په صورت کې په 10 کاله حبس محکومېدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وایي پر کورماشيووا دا غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوي چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي،
دا په دې معنی باندې ده چې داعش بیا ولتیا پیدا کړې ده. داعش بیا ولی وو
په ترکیه کې پولیسو په یو لاره کې پټ 25 تن افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرایلی ځواکونه وتلي دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی که تر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
دغه حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه سی او نظام چې باید ولس پر تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هر سی او نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت دلې یا داعش خراسان څنګه پیوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړې. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیروال پر راپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانې مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرون یې له ABC نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قوله یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ABC نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړې ده. د مارچ 28 د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای بې بنسټه ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13 د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22 حملې ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د وی داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
پراپور کې مو واوریدل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلیا داعش خراسان څنګه پیوړې شوې. د ښاغلي مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې د کومې د خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل معرفت کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. دا چې امریکایي چارواکي او ګلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دوی دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي، دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا دپاره یې زمینه ورته نورو هېوادونه چې دوی دی د هغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا دپاره یې سره مرستې کولې، دی نور هم پیاوړی کړی دی د نورو خپلو اهدافو دپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وای او نوی وتلي، دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونه هیڅ خبره و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانېده وي جنګیږي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 3000 په عسکر د 3000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانېده چې د وتوانېږي د داعش د تعلیم مخه ونیسي. او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګ کې، یعنی یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره، امریکا د طالبان به د داعش سره کې، دا هم نتیجه ورنه کړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوې و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده. مګر د څنګه را برسیره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شوه؟ سوال دا دی.
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه او بعضي هغه زمونږ تاسو ګاونډي هېوادونه چې د خپل دی ولې د ملي کټو د پاره د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره تل دې پلانونه درلوده او اوس یې هم لري. همیشه د دې قضیه او کوشش باندې مونږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي ثباتۍ لپاره یو بل قیامت دلی حمایه کول نه بل دلی ته به هم د انټرنټیو او د بدلون په سرګو باندې دراتلو کې د فارغ هم کتل چې د لوبا په افغانستان کې روانه او اوس هم د لوبا روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او همدارنګه ګل نور هغه وایي په لری نورې هوادونه چې د دې دوه د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکات کې ځان سره هم څنګه په سره هم لګي سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو څنګه ظهور وکړ او څنګه را مایته شو او یوازې په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لارې دي په سلام باندې د سین عام تاګ او راتګ په کې راځل. مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د او د داعش د یو د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان دلی چې دا هم د افغانستان د سرحدي پودو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي.
د سیاسي امنیتي چارو شنن کای نعمت الله جلیلی او چې آزادې رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو له یو بارون کې لارې څخه 25 کډوال نیولي چې له دې ډلې دوا افغان کډوال د اکسیجن د کموالی لکبل مړ شوی دی او د وو نورو روغتیاي وضعیت نازک دی. پولیس وایي و کسانی روغتون طبيولي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر ژر بل د هواده وېستل شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یکشنبې پورز د دغه هواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوی دی. د مامور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې بار وړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د اوو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو تر څنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیې دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینه ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیې پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته یې له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیې په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه،
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ یې ډېره موده مخکې مرکه اخیستي، خو اوس موږ ته وایي یوه میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسی او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
موږ په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنیو چې غوښتلي ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روغتون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روغتون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړه شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روغتون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدي په حواله چې الشفا روغتون ته ستون شوی ویلي روغتون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدي ویلي د روغتون څو ودانۍ سوځېدلې او د خپل د لک تر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روغتون د ورانی پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرائیل وایي حماس ډلې په الشفا روغتون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویشت ناروغان مړه شوي دي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر لسین د کابل ته د اوبو د لیګ د پروژې عملی چارې پیل شي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیګ ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو پر رسولو هم ټینګار کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یک شنبې په ورځ په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې یو سل شل کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې دوه میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لیک پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس هم دا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تېرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتي بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي. اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤولین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خوا د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړه. که څه هم د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 15 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دا وایي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه وي. له لوګر څخه دروي زره کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارو بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د لګدونې طرحه د مخکینی جمهوری حکومت لخوا جوړه شوې وه. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنجشیر په سیند کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناده افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3 یا 4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان زورول کیږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
او د هم د خبري برخه ورستای راپور یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلی دي.
خوشحال چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دوکان لري وایي سږکال یې کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل سهراب چې په کابل کې د ښځینه جامو ګنډونکی دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت که بود
مخکې به چې اختر ته یوه اونۍ یا 10 ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو باد به ډیر اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نه اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي په سل افغانۍ ګټه کې تر سره چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله هم وایي چې بیکاره دی او له همدې امله یې د اختر لپاره کالي نه دي جوړ کړي.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دي کړي نه مې کالي اغستې او نه سپلای. وروستي 2 کلونو کې د بیکاره کچه بیخي زیاته شوې نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کومه مخکې به هم نیوله اوس یې نه شو نیولی.
پا په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې نوریاس نوري چمتو کړی، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو.